شلك أشباه بدوت أنا استيم ويشلك أشباه بدوت أنا استيم
شیر په دنیاوی کې داسې ساري شو چې د شیر د نقد یو کتاب پانه اړو د خوست د شیخ زید پانتون د ژورنالیزم پانځي محصل حمید الله سمیم د شیر د نقد یو کتاب لوسته خپل نظر د دې کتاب په اړه سره شریکوي.
شیر ژبه او ادب کتاب چې شاهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو بهترین او ډیر غنی کتاب دی چې د پښتو پر شعر او نظم او هم نثر په دواړو برخو کې ډیر هر اړخیز بحثونه پکې راغلي دي او ډیر مختلف موضوعات پکې څیړل شوي دي. دغه کتاب پیل له ژبې شوی دی. لیکوال د ژبې او فکر په اړه غږېدلی دی، د انسان او ژبې پر اړیکو غږېدلی دی او د یو بل لپاره د دوی پر مهموالی خبرې شوي دي او همدارنګه د مورنۍ ژبې پر ارزښت خبرې شوي دي. په بله برخه د کتاب کې بیا پر هنر بحث شوی دی. کتاب لیکي وایي هنر د انسان د تخلیقي او تخیلي وړتیا کارونې او څرګندونې ته وایي. یو بهترین هغه تعریف چې موږ وایو د هنر لپاره کتاب وړاندې کړی دی، ورپسې لیکوال په شعر کې پر هنریت او د هغه پر ارزښت غږېدلی دی. د شعر او هنر پر اړیکو خبرې شوي دي. د پخوانیو اوسنیو هنرونو پر توپیرونو لیکنه راغلې ده او د هنر په اړه نور ډیر بیلابیل موضوعات څیړل شوي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره ډیر مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب په بله برخه کې د موسیقي ناوې ده او شعر یې ګاڼه تر سرلیک لاندې د شعر او موسیقۍ ترمنځ پر اړیکو باید شوی دی. دا چې شعر څه شی دی، موسیقۍ څه شی دی، بغیر له یو نه دغه بل کوم ارزښت لري، نه لري، خوند لري، نه لري، په دې باندې ډیر خوندور او زبردست بحث شوی دی چې تر ډیره پورې د لوستونکي لپاره نوی اوسېدلی شي. او د کتابو بله برخه کې په شعر بحث شوی دی. د شعر د معنا په اړه روایات راغلي دي، د شعر د جوړښت په اړه خبرې شوې دي. یو ځای کتاب شعر داسې تعریف کړی وایي شعر د هنري ارزښتونو هغې ځولۍ ته وایي چې د هر رنګ او خوند مینوال پکې د خپلې خوښې توکي موندلی شي. بل ځای بیا کتاب د شاعر په اړه وایي شاعران د دوو ژبو څښتنان دي. یوه ژبه یې د وګړو سره ګډه ژبه ده او بله ژبه یې د شاعرۍ ژبه ده چې یوازې ځانګړي کسان پرې پوهېدلی شي. او له دې سربېره د شعر او شاعر په اړه نور ډیر موضوعات څیړل شوي دي په دې کتاب کې. د کتاب یو برخه په ځانګړي ډول ولسی نظمونو ته ځانګړې شوې ده او په هغوی بحث شوی. یعنې پښتو ژبه کې موږ کوم ولسی نظمونه چې لرو په دغو باندې ډیر هر اړخیز بهترین بحث شوی دی چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب یو ځانګړی برخه بیا د رحمان بابا او خوشحال خان خټک په اړه راغلی چې پکې د دوی د شعرونو ډولونه، د دوی شعرونو د منځپانګې له مخې څیړل شوي دي، د شعرونو په ارزښت خبرې شوي دي. شعرونه ډیر په یو مفصل ډول سره تشریح شوي دي او په هغوی باندې خبرې شوي دي. په یوه برخه کې د کاظم خان شیدا او د هغه د دیوان په اړه بحث شوی دی چې تر ډیره پورې نوی او بهترین تمامېدلی شي. د کتاب یوه برخه کې خاص پر غزل او د هغه پر مقام هم بحث شوی. یعنی د غزلونو د مختلفو د شعرونو د مختلفو ډولونو څخه دوی پر غزل باندې ډیر هر اړخیز بحث کړی دی او ورپسې بیا د غزل د شعرونو په د جوړښتیزو توکو په نامه دوی پر کافیا باندې ډیر یو داسې بحث شوی دی چې ډیر وخت بحث دی، خو ډیر بهترین او هر اړخیز بحث دی چې ډیر د کافیا ډولونو باندې خبرې شوي دي. پر نورو ډیر موضوعات په دې کافیا اړوند چې دي په هغوی باندې هر اړخیز خبرې راغلي دي. او بل کتاب که په دغه کتاب کې چې دی بیان دی علم په اړه کوم بحث شوی دی ما په ډیرو کمو کتابونو کې نه دی لیدلی. یعنی ډیر کم کتابونه کې شاید دغه ډول سره یا د دې کم ډول بحث راغلی وي. دې باندې کتاب موضوعاتو په اړه دې باندې علم د څلورګونو اصلونو په اړه چې کوم بحث شوی دی ډیر په زړه پورې دی، ډیر بهترین دی. او د کتاب په اخیره برخه کې بیا د لیکوال دغه یو نوښت چې زما لپاره ډیر ځانګړی و، هغه دا چې د کتاب په اخیره برخه کې د پوښتنو او ځوابونو تر عنوان لاندې د ټولو موضوعاتو پر خلاصه کتنه کړې ده. د لا ښه پوهېدلو لپاره یې په موضوعاتو کې پوښتنې کړې دي او هماغه پوښتنې یې بیا څېړلې دي. یعنی کوم موضوعات چې کتاب تکرار شوي و، ویلی شوي و، لوستل شوي و، په هغوی باندې بیا دوی داسې یو لنډې پوښتنې جوړې کړې دي، هغوی ته داسې مفصل او هر اړخیز ځوابونه ورکړي دي چې تر ډېره پورې لوستونکی قانع کوي چې دا موضوعات په ډېره اسانۍ توګه د ذهن ته ولوېدلی شي.
د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي له محصل حمید الله صمیم څخه مننه کوم. اوس به کوزې پښتونخوا ته مخه کړو. د سوات د منلې شاعر عبدالرحیم روحانی دریم تلین روانه اونۍ ولمانځل شو. له سواته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان راپور لري.
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټه کې زیږیدل او دا ویاو کالو په عمر کې د پروري په سلیشته منټه کال 2021 کې ننګوره کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی دریم تلین دستورا ځایي ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسيټي اوډیګرام کې جوړ کړی چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو، استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستوري ته په اوړمه کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر بستان خیل ویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبی خدماتو پیښور، برداد او ملکنډ پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکلې شوې، خو هغه هم هڅه کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده، ځکه چې د هغه صرف دا یو مصره چې ده وایي روغانی د چونې ګډ دی چې لوندي کې نو تودېږي. په دغه لړ کې زه دا وایم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دی چې هغه رومانویت طرف ته تللی دي، بیا په انګریزی کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی، تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش، اردو، پښتو، نو روغانی بابا بوده د سوات شکسپیر، روغانی بابا بوده د سوات ویلیام وردورت، روغانی بابا په دې کې هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي.
د منګوري ډیگری کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علی خان چې شاعر هم دی، دستوري ته ویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړي، د هغه شخصیت او شاعري کتلې ده. دی وایي روغانی بابا په خپل شاعرۍ کې د ژوند ډیر اړخونه چیړلي، خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
دا هغه په شاعرۍ کې چې هغه د ساينس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په خډول اکسپلین کړی دي انسان وته هرشي. دې خبرې هر دي دا مطلب نه دی چې زه دا وایم چې روغانی بابا یو ساینسدان، خو زما د علم مطابق، زما د پوهې مطابق، زما د مطالعه مطابق دا واحد شاعر دی په هره ژبه کې. تقریبا په بله ژبه کې هم نشته چې هغه ساینسي اصطلاحات دومره په ښه ډول په خپلې شاعرۍ کې اکسپلین کړي دي چې عقل ورته د سړي حیران شي. حقیقت ته که د خیال چې د سایکل په اوږو سورې چې روانې ودانې چې ودرې دي متلوې دي، نو دا د روغانی بابا کمالات دي. سي بارا مدراشه ګڼ شمېر شعرونه دي روغانی بابا، هر ماشوم له لوستل پکار دي، ډېر زده کړه ده پکې.
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخره کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتي کړی وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډیره لوی پنګه پاتې کړي.
تاسو دا هغه وګوري یو خدا چې هغه دا کمال کړی دی چې کوم عجب زمونږ نن سبا ورکه ده، او بیا خاص کر د دې پوهنتون او د کالجونو د پیغلو زلمونه هغه چې په تاسو وګور د روغانی په کلام کې هغه هغه راټوله کړې وه، هغه یو غوره کوشش دی. که داسې نه وي نو زموږ دا پښتو به نور دومره لنډه تنګه شي چې بیا په کور کې ماشومان د مور نه ډوډۍ هم نشي غوښتلی، ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي ماحول ارتقا کوي، نو دغه شانتي چې د سوسایټي د ارتقا سره جبه دي مخ دی.
فبل مین یم د ارزو په منځ کې ژوند تېروم، لکه یو فکر د مزخو په منځ کې ژوند تېروم.
دستوری په اخره کې د اقرا پوهنتون او ادبي ټولنې لخوا سوات کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکوونکو ځایي شاعرانو او ادیبانو ته روغانی ادبي ایوارډ په شکل کې یادګاري شلډونه ورکړل شول.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د ځوان تکړک سلی کول فیصل ځلاند یو لاندکسه او د دېکسه نقد د ویشته پونم بلمړی ل شاغلی ځلاند څخه دا کیسه وورو، بیا په همدې کیسه کرا کتنه وکړو.
په کوټه کې لکه د ټوخي د شربت داسې بوی خپور و، تند او تریو. تواره ساده سګو ته ننوځي، د پخپلو څلور پنځه تاره سپینو ویښتانو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه ورسره په عذاب چې وي. لاسې سترګو ته ونیو، یو نری سپین ویښته یې د شهادت په ګوته سریښ و، ور پوی کړل، ویښته والوت، د ستوني سخ شو، لاړې یې تیرې کړې لکه سا چې بندوي. خفغه یې راووت، مثال دا یې مړ څه به وشي. د لاس ګونځو ته یې سترګې ځیر کړې، ښایي حسابولې به یې. لاسې پورته ونیو چې کاش یې کړ ګونځې ورکې شوې، د ډبلې شونډې ویړې شوې، دومره توان هم بس دی. لاسې په هوا کې لړزېده، لستونه یې څنګلو ته راښویېدلی و. د چمبې ور پورته د لاس سپین ویښتان یوې خواته اوښتي و. د کوټې په چت کې ټک شو، د ده سترګې تنګې شوې. مرګ، مرګ، د څه شي مرګ؟ غلی شو، خوله یې پټه کړه، په پوزه یې اوږده سا کش کړه، بېرته یې شونډې خلاصې شوې. شراب مسخلی چکو پر خمه نه دی کړای، هغه دنیا به ویاله بهیږي. سترګې پټې کړې، پیرته پرانستې. شکر څوک خمه وجه دی نه دی چې نباسي تر سر لاندې کړ. هو چې شونډې ژبه تېره کړه، یو زه خو نمرم، خدای که هیڅوک هم پاتې شي. په سینه کې غژارای شو، سر یې لښکور ته کړ، لاسې سینې ته یووړ. سپین ویښته یې د ګوتو له منځه ولوېد، سوړه سویله یې وایست. ویښته، ویښته، کاشکې چې بیخي نه وای. سری داسې کوه کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. روزی یې کش کړې، ویښته خو د هر چا تویږي، توی دې شي بلا ورپسې. څنګلو یې زور راوست، لاسونه یې په دیواله تکیه کړل، ولاړ شو. کړکۍ بنده وه، پکې ښومړې خولې راماتې وې. د کړکۍ خلاصه کړه، نرم شمال یې په مخ او ستوني ولګېد. خپله لنډه ږیره یې په موټي کې ونیوه، څو ویښتان ترې راجلا شول. لاسې داسې ټک وهه لکه په اور چې سوځېدلی وي، یا لکه د ورو په چوله کې چې نښتی وي او دردی نه آرامېږي. د باندې چوپتیا وه، د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده. د ګل دوه درې قدمه لرې یوه خړه پیشو ویده وه، که یې هسې سترګې پټې نیولې وې. د بېرته کړکۍ ور پورې کړه، سترګې یې ډکې شوې. لومړی یې دواړه لاسونه په غولي ولګول لکه سجده چې کوي، خو سر یې په ځمکه ونه لګېد. آخ یې کړل، کېناست.
ځلان صاحب، مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې وه. که چېرته د کیسې نخ ته راشو، د کیسې عنوان مو په څه حساب ویشته انتخاب کړی؟ د دې له خاطره چې همدا کلمه په کیسه کې بیا بیا تکرار شوې ده او که نه بل هدف مو هم و؟
دقیقا دلته ویشته په کیسه کې څو ځله تکرار شوی دی، البته دسمبر په بڼه استفاده ځنې او باندې خاطر من انتخاب کړی دی چې د کیسې محتوا نه وځي کوي، یعنی لوستونکی وار له مخه نه پوهوي او کیسه کې بیا بیا تکرار یم. د دې سبب شوی دی چې د نوم یې کړم، یعنی نوم ته انتخاب کوم.
کله نا کله یوه کلمه چې په کیسه کې تکرار شي، بیا په اسانۍ لیکوال ته عنوان په لاس ورځي. نو په اسانۍ مو دا عنوان انتخاب کړی او کنه فکر مورته وکړو بیا مو ویشته ورته انتخاب کړو، د ویشته کلمه؟
البته له ډېر فکر او دقت وروسته مې دغه نوم انتخاب کړ، ځکه چې څه ستونزه یې نه ایجادوله د کیسې هنریت ته یا د کیسې محتوا ته. وروسته له دقت او ډېر فکر مې د نوم انتخاب کړ، ځکه کیسه کې سمبول هم دی او تکرار شوی هم دی. باید په خاطر نه شي، یعنی ما بل نوم نه شوی انتخابولی. نوښته مې د کیسه ته انتخاب کړ، بلکې په دې خاطر چې هنریات هم پکښته او د کیسه محتوا ته زیان نه رسوي.
کیسه مو ځلن سه په شامه شروع کړي، دا هیڅ زموږ په ادبیاتو کې ډېر لږ استعمالي شي، ممکن همدا علت وي چې شامه مو اکثر وخت توضیح ته ضرورت پیدا کوي که مو فکر کړی وي. لکه دلته چې تاسو توند او تریو بللی، سوال دا دی چې څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې د ټوخي شربت د کیسې په سر کې یاد کړي؟
کله چې موږ د یوه ناروغ کوټې ته ورځو، نو طبیعي خبره ده چې هلته به د درملو یا د شربت او یا داسې د بعضې طبي درملو بوی لګېږي. نو زه خپله چې زه به خپله یوه خاطره وایم چې زموږ نیکه به خدای وبخښي چې دای به کله ناروغ و، موږ به چې کوټې ته ورغلو دده نسبتا نورو کوټو ته به یې ده په کوټه کې یو بل ډول بوی خپرو، یعنی کله چې ماشومان و هغه بوی هم نه شوای در کولی چې څه شي بوی دی. خو دومره یا ته اوس راځي لکه شربت ته ورته یا د ځینو درملو بوی شي وي که نه، او د شربت له ماشومتوبه شربت له بوی سه موږ د ماشومتوبه آشنایی شي هغه بوی، یعنی ډېر تریو لګي یا اصطلاح یعنی
ځلان سه بو بخشي. د دې له خاطره چې دلته ستاسو په کیسه کې دا ناروغ جدي ناروغ دی، څرنګه ذهن ته مو درونه ګرځېدل چې د شربت په ځای او دغه خاطره هم ستاسو وه، د دې په ځای فرسن د الکولو بوی یاد کوي، د پیشکاري بوی یاد کوي؟
البته ما د خپلې خاطرې په یعنی خپله خاطره مې درلوده چې دغه بوی ما ته شاید نشته که بل ډول لاکړی شي. ما ته دغه بوی که د الکول وم د شربت ورته کارېده، یعنی داسې نه دی ویل شوي په کیسه کې چې حتمي ده د شربت بوی و که نه.
یعنی مطلب مو دوا یو بوی، د دوا یو بوی کنه؟ تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په ویشتو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه چې ورسره په عذاب وي. فکر نه کوم ځلان صاحب چې دا وینا ده، تاسو حکم کوئ چې سړی په عذاب دی؟
یاره زه فکر کوم چې یو څوک ته تشویش لاندې وي یا پندېښنه کې وي، هغه په سر کې ګوتې وایي یا داسې یو عملونه کوي چې یعنی دای خلکو ته ښایي چې دا سړی تاثیر لاندې دی یا کوم مشکل لري.
وبخښئ دا خبره مو سمه ده، وبخښئ دا خبره مو سمه ده. زما مطلب دا و چې دغه جمله سې وروسته تاسو پسې لیکئ چې لکه چې ورسره په عذاب وي، دا جمله مداخله ده.
فکر کوم ما چې دقت ورته وکړ دې جملې ته که وینا وای شاید داسې مې ویلي وای چې یعنی دای په عذاب و. خو دا دلته زما په نظر یعنی شاید لوستونکي ذهن ته یو تصویر ودرېږي چې یو څوک په سر کې ګوتې وایي لکه ورسره په عذاب چې وي، دا لکه کلمه وینا ته نږدې کېږي، خو فکر کوم داسې وچه وینا به هم نه وي او بلکې یو تصویر به د لوستونکي ذهن ته ودروي.
له همدې لکه نه وړاندې په یو بلې جملې کې هم تاسو استفاده کړې ده، مثلا تاسو چې لیکئ چې سر یې داسې کوش کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. دلته یو خبره ده ځلان صاحب، کله چې لیکوال فکر کوي چې لوستونکی زما په خبره پوه نه شو یا به پوه نه شي، یوه تاکید ته مخه کوي. مثلا همدا جمله کله چې همدا شیبه همدغه اوس چې که زه فکر وکړم چې زما سوال واضح نه و، نو ممکن زه تاسو مثال درکم که نه، یعنی داسې رابشم د بلې برخې ته د کیسې. البته دا د یو ځای حرکات دي، مثلا سری حرکات، لاس یې سترګو ته ونیو، ویښتو ته یې ورپو کړل، ویښته الوزي، ستوني سخ کېږي، لاړې تېروي. دغه جملې مو لنډې لنډې لیکلې دي. کله چې حرکات سر په سر راځي جملې اکثره وخت لنډې مؤثرې وي. دې ته مو پام و که په خپله دا جملې همداسې لیکل شوي؟
بالکل دا جمله ته په پام سمې لنډې راخیستې دي، ځکه زه چې خپله کله کیسه لیکم کوشش مې داوي، هڅه مې داوي چې څومره لنډې جملې انتخاب شي، او که په لنډو جملو کې یوه خبره واضح کېږي نو درازوالي یا اوږدوالي ته به حاجت نه وي. البته دې ته په پام چې کیسه اوږده نه شي او د بې ځایه اوږدوالي نه وژغورل شي، په دې خاطر مې
او البته حرکات چې سری وي لنډې جملې اکثره وخت بهتره وي. مکالمه هم لنډه راغلې ځلان صاحب، خو د سر ویښتې سپین دي، د لاس ویښتې سپین دي، د مرګ خبره کوي، سپین رنګ د مرګ سیمبول دی. قسم دا وشته سپین کړی دی او تکرار مو هم د همدې لپاره یاد کړی دی، یعنی تکرار کړی مو ده د وشتو کلمه.
ویښته کدلته په دې کیسه کې موږ فکر وکړو په دې د سړی سپین ویښتان د ویښتان راټویدل یا د لاس سپین ویښتان یا د سر ویښتان خپل د ژوند وروستی یا د زوال ورځې ښایي، یعنی چې دلته د سیمبول په توګه ترکار اخیستل شوی دی او یعنی دا ویښته د ژوند سره تشبیه کولی شو چې د راټوکېدو سره یې خپله زوال هم پیدېږي او که انسان وغواړي او یا ونه غواړي د ژوند یعنی موږ ته درېږي نه او روان وي.
او سپین رنگ هم د مرګ سیمبول دی. کله چې په کیسه کې په شیشو مړې خولې راماتې وي، بیا د کړکۍ له پرانیستلو سره شمال نرم لګي. فکر نه کوي چې کله چې په کړکیو خولې کړې وي هوا باید یخه وي، شمال باید نرم نه وي، پوست نه وي؟
دغه جمله ته مخکې دوام ځل کله ما هغه کیسه ولوسته دغه خبرې ته مې پام شو چې کله کوټه دننه لخوا ګرمه وي او بیرون یخ وي، دغه وخت کې کړکۍ یا دغه شیشه، البته شیشه یا دوام شیشه خولې کوي. خو ډېر بېځایه به هم ځکه نه وي دغه تصویر چې په اوړي کې ګرمي وي نو ښایي چې کیسه خواله، البته شیشه خواله کړي وي او داسې وغیرمنته شوی.
د کړکۍ له پرانیستلو وروسته تاسو لیکي د باندې چوپتیا وه، مطلب مو څه دی؟
یعنی د باندې څوک نه وو، یعنی نه ماشومان، یا چوپتیا په دې مانا چې یعنی د څه غږ نه وو یا دلته څوک موجود نه وو. مطلب وروسته راځي چې
وروسته ته به زراش همدا کافي نه دی چې پتنګ تر سپین ګل تاوی شي او هلته د شایسته خړی پیشو خوب ډیر هنری راغلی دی. خوب په خپله د چوپتیا معنی ورکوي.
بالکل لاس کروشي کیسه یو څه سره لنډیږي. خو یعنی ما داسې وختل چې لومړی که چوپتیا یاده شي وروسته د ګل د پتنګ تاوېدل او د هغې نه وروسته پیشه خوب، دا به لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي. زما مطلب دا و چې که د چوپتیا کلمه لرې شي کیسې ته کوم تاوان نه پېښېږي، بلکې لا هم رالنډېږي. زما مطلب دا و چې که لومړی چوپتیا یاده شي وروسته به پر پتنګ او پر ګل د پتنګ تاوېدل او د هغې نه وروسته د پیشو خوب د لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي.
ځلان صاحب، زما په فکر د یو لوستونکي په صفت باندې دا ډېره شایسته کیسه ده، سره راټوله ده، سره راغونډه ده، اضافي شیان په کې ډېر کم دي او طبیعي خبره ده چې ځینې ډېرې وړې خبرې لکه همدا چوپتیا چې تاسو وویل چې ما د دې لپاره دا کلمه دلته راوستله چې لوستونکی پوه کم کنه. ناقدان وایي د کیسې په کلماتو لوستونکي مو پوهوي، د کیسې په اعمالو باندې لوستونکي پوهوي.
زما خپل تل هڅه دا وي چې که په کیسه کې یعنی یوازې د کرکټر ظاهري څیره جوړو نو طبیعي خبره ده چې یوازې هماغه د کرکټر ظاهر به پکې وینو. خو که معنوي اړخ را اخلو یا سیمبول کارو بیا مله کیسه له ځان سره اخلي او ښایي ډېرو صحنو ته مو بازیمته میداده چې په کیسه کې د کرکټر تر دې صفاتو چې قد یې څومره دی، د سترګو رنګ یې څه ډول دی، پوزه یې لنډه ده که اوږده ده، تر دې هر څه به د کړنې به د دوی مهمې وي او د دوی کړنو ته باید پام وشي.
دا مهمه ده که د کرکټر پوزه یادوو چې پوزه یې لوړه ده او همدغه لوړوالی په کیسه کې نقش نه لري نه به یې یادوو. که د کرکټر سترګې شنې یادوو یا تورې یادوو، که همدغه شین رنګ او یا تور رنګ او یا لوی او وړې سترګې په کیسه کې نقش نه لري نو دا به نه یادوو. زموږ د کیسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ دا اورېدلی دی چې ظاهري بڼه د کرکټر به تصویروو، خو کرکټر خو ظاهرا ډېر څه لري، د سر له ویښتو نیولې د پښو تر نوکانو پورې. مثلا ستاسو په دې ویښته کیسه کې ولې د پښو نوکان نه دي یاد سوي؟ لاس یاد سوی دی چې ګونجې ګونجې سوی ده، ولې پښې نه دي یادې سوي؟ د دې له خاطره چې دغه نور غړي د کیسې له محتوا پردي دي او یا ورته نږدې نه دي. همداسې ده، تاسو سره هم نظر یاست؟
بله دقیقا، ځکه دومره تړاو نه ورسره لري، هغه څه به انځوروو چې د کرکټر له روحیاتو سره تړاو ولري او که ظاهري انځوروم دومره باید زیات نه شي چې نوره د هغه معنوي اړخ یې او د دوی کړنې رڼا پاتې وي. موږ د کرکټر په نور صفاتو پسې تللي وو چې مثلا د ویښتانو یا په غوږونو یا لاسو لکه تاسو یادونه وکړه. بالکل هم نظر یم
ځلان صاحب، ډېره مننه.
تاسو منم.
اوس هم د نړۍ د یوه خورا مشهور کیسه لیکوال البرټ کامو د یوه ژباړل شوي کتاب په اړه د اتم ټولګۍ د یوې زده کوونکې حریوانه سر د سره شریکوم چې دا کتاب یې لوستی او د دې کتاب په باره کې خپل نظر را سره شریکوي.
ران په هوای نندارا چې دغه کتاب لیکوال البر کامو د پښتو ته ژباړه حیات ژوند کړي. د نندارا څلور لوپاړي لري او یو مور او لور چې په خپل کور کې یو میلمستون لري. هغه میلمانه چې دلته راځي دوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره وژني او غواړي چې د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو وروسته له کوم ځای کې چې ژوند کوي کډه وکړي. او دوی دغه کار چې کوي جرم نه ګڼي او وایي چې هغه خلک چې وژني یې بې غمه وي، د دې مجبور نه دي. داسې کار ته ملا وتړي چې زغملی او کولی نه شي. ضرور نه ده چې زړه یې د خفګان له امله مړاوي شي. دغه مور او لور چې په کوم هیواد کې ژوند کوي خوشحاله نه دي. خپله نیکمرغي په یو داسې ځای کې ویني چې ساحلونه یې آرام ولري، پسرلی په زرهاو ګلان شنه کړي او ښارونه یې ګڼه ګوڼه ونه لري. د دوی ځای ته یو میلمه چې فصل کې د دغه مور زوی دی او شل کاله وروسته یې خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته راځي او میرمنه کوم بل میلمستون ته بیایي او دی خپل کور ته راځي. خو مکر مور او خور هغه نه پېژني او دی هم یو فرصت په تمه وي چې دوی ته ځان ور وپېژني. او دی د دې لپاره راغلی چې مور او خور خوشبخته کړي. خو مګر مخکې له دې چې دی ځان ور پېژني، مور او خور هغه وژني او وروسته د هغه د پاسپورټ په لیدلو سره پوهېږي چې د خپلې کورنۍ کړی وژلی. او مور بیا ځان نشي بخلی او هغه هم ځان وژنه کوي. شخصا ما چې کومه موضوع ترې واخیسته هغه د خودخواهي موضوع وه. کله چې انسان یوازې پاتې شي ودرېږي نو حتما خودخواه کیږي. او دغه مور چې دا مخکې له دې هم ډېر قتلونه کړي، خو چې کله خبره د هغې تر کورنۍ را ورسېده نو بیا یې ونه شو زغملی او ځان وژنه یې وکړه. او په خیرو کې د کتاب یا د سیزیف افسانه هم راغلې ده چې د دغې ژباړه محمد اکبر کرګر کړي. او سیزیف ولې د خدایانو له امره سرګړونه کوي او بیا خدایان هغه ته د ژوند تر پایه کومه سزا ټاکي. د دغې افسانې لوستل تاسو ته پرېږدم.
لاغلی حریوا مننه په دې هیله چې د دې او نورو ټولو افغان جنو پر مخ بند ښوونځي پرانیستل شي. له همدې هیلې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
لکلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لکلا شراب دسرو لبان سنم لکلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا
غزل لرا غزل لرا عاشقان سنم رقص شراب.